پالیانو سره چې د امنیتی چارو مسولیتونه انتقال شوی یا انتقالی شي. خو یادونه کوم چې سبا د جمعې په ورځ د 4 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې میدان وردګ ولایت ته ځو. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي دې خبر اوسي کولی شي له خپلو چارواکو څخه د خپلو ستونزو او مسایلو په باب پوښتنې وکړي. خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته.
په سر کې د مهمو کورنیو خبرونو سرټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغان مشرانو سره په لیدنه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې د دغه سازمان د بندیزونو د تور لیست څخه د 400 پخوانیو وسلوالو نومونه ویستل شوي دي. او د سولې عالی شورا په پکتیا ولایت کې د دغې شورا د سیمه ایزې څانګې د پرانیستلو پر مهال له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د سولې په بهیر کې ورسره مرستې وکړي. پوره خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغان مشرانو سره په لیدنه کې د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. ویستر ویلا چې نن په یو رسمي سفر کابل ته راغلی، له خپل افغان سیال سربیره له ولسمشر کرزي او یو شمېر نورو چارواکو سره ولیدل. دا چې له خپل افغان سیال سره په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له افغان مشرانو سره د خبرو زیات تمرکز په دوه اړخیزو اړیکو، د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په بهیر، د بن په دویم کانفرنس او اقتصادي همکاري وو. دا ډاډ هم ورکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته کله چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر بشپړیږي، هم له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې د دغه سازمان د بندیزونو د تور لیست څخه د 400 پخوانیو وسلوالو نومونه ویستل شوي دي. دغه 14 کسه چې څلور یې د سولې د عالي شورا غړي دي، د جولای په 15 د تعزیراتو له لیست څخه وویستل شو. ویل کېږي چې د افغان حکومت له لوري د 20 کسانو د نومونو وړاندیز شوی وو، خو تر دې دمه یوازې د 14 کسانو نومونه ویستل شوي دي. د امریکا د سفارت لخوا په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو دغه اقدام په نړیواله کچه د افغان حکومت د هغو هڅو د ملاتړ څرګندوی دی چې غواړي وسلوال طالبان د سولې بهیر سره یو ځای کړي. د سولې عالی شورا په پکتیا ولایت کې د دغې شورا د سیمه ایزې څانګې د پرانیستلو پر مهال له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د سولې په بهیر کې ورسره مرستې وکړي. په پکتیا کې د سولې عالی شورا چې ښایي 50 غړي به ولري، مشري یې د دغه ولایت د علماو د شورا مشر مولوي خالقداد ته ورکړل شوې ده. په دغه غونډه کې چې د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالحکیم مجاهد او د پکتیا د والي په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو برخه درلوده، غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د مخالفینو سره د خبرو او سولې ته د هغوی د رابللو په برخه کې ورسره هر اړخیزې مرستې وکړي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان امنیتي ادارې وایي چې په 13 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې 14 وسلوال مخالفین او یو شمېر چاودیدونکي توکي، وسلې او مهمات یې نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست په جلا جلا خبر پاڼو کې ویلي چې په خوست، کندهار او په ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو درې ډلې او بیلابیل چاودیدونکي توکي نیول شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان پورې اړوند خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه احمد شبر لږ وروسته اوروي.
یمن وایي د دغه هیواد د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر روانونی د یمن په جنوب کې د جګړې پر مهال وشل شوی دی. د یمن دفاع وزارت په یو بیان کې نن وویل چې عایز شبوانی د سې شنبې په ورځ زنجبار ښار ته نږدې ووژل شو. دغه ښار چې د یو ولایت مرکز دی، د میله میاشتې راهیسې په القاعده پورې د مربوطې وسلوالې ډلې له لوري اداره کیږي. د یمن د دفاع وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې د عایز شبوانی د تره یو زوی هم د سې شنبې د ورځې د جګړې په وخت وشل شو. دفاع وزارت په دې برخه کې نور معلومات نه دي ورکړي. د جنوب ختیځ آسیا د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شمالي کوریا د اتومي لانجې په اړه د عاجلو خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه، تر څو دغه هیواد دې ته وهڅول شي چې د اتومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي. چین، امریکا، جاپان، جنوبی کوریا او روسیې له 2003 میلادي کال راهیسې خبرې اترې پر مخ وړي، څو پیونګ یانګ دې ته وهڅوي چې د مرستو او نورو امتیازاتو په بدل کې خپل اتومي پروګرام بند کړي. شمالی کوریا له دغو شپږ اړخیزو خبرو د 2008 میلادي کال په دسمبر کې وروسته له هغې ووتله چې نړیوالو د لرې واټن ویشتونکي توغندي د ازمایلو له امله پر دې هیواد بندیزونه ولګول. شمالی کوریا په وروستیو میاشتو کې په دغو خبرو کې د بیا ګډون په اړه د لیوالتیا نقشې نشانې څرګندې کړې دي. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د جاپان، جنوبی کوریا او د چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په ګډه نن په خپره شوې اعلامیه کې له وخته مخکې د دغو شپږ اړخیزو خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن په ګډون د دغو شپږ اړخیزو خبرو ټولو خواوو د آسیان د ټولنې د شپږ ویشت غړو هیوادو په غونډه کې چې په بالی کې روانه ده او د سېشنبې په ورځ پای ته رسیږي برخه لرله. رپورټونه څرګندوي چې د بلاروس امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره کوونکي نیولی دي. دغو مظاهره کوونکو پرون د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د تګلارو پر ضد مظاهره وکړه. اسوسییټډ پرس اژان څرګندوي چې د حکومت له لورې پر مظاهرو د بندیز سربیره شاوخوا 200 کسان په مرکز مینس کې د چهارشنبې پر ورځ راغونډ شول. دغو کسانو یو بل ته لاسونه ورکړي وو او چکچکې کولې. مظاهره کوونکو ژمنه کړې چې هره چهارشنبه به د نهو ورځو په مخه خپلو مظاهرو ته په دې ډول چې شعارونه به نه ورکوي دوام ورکوي. د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد مظاهرې په داسې وخت کې په بلاروس کې روانې دي چې دغه هیواد په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د فرانسې د ولسمشر نیکولاس سارکوزی دفتر وایي ولسمشر سارکوزی او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وروسته تر دې چې څو ساعته په برلین کې خبري وکړې موافقه وکړه چې د ایرو د پورونو د بحران په برخه کې ګډ دریځ خپل کړي. دا موافقه د ایروزون د هیوادو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوه. ټاکل شوې ده چې د هغه هیوادو چې ایرو پکې چلیږي مشران د یونان د اقتصادي ستونزې د مخنیوي لپاره د دوهم ځل لپاره د پیسو پر چمتووالي بحث وکړي څو په دې ډول دغه اقتصادي ستونزه شاوخوا نورو هیوادو ته خپره نه شي. د لوکزامبورګ صدر اعظم جین جانکر چې د اروپایي ډلې مشري هم کوي د دې موافقې هرکلی کوي. د نن بروکسل ته رسېدلی څو په غونډه کې ګډون وکړي. جین جانکر وویل د ایروزون مشران دا امکانات نه ردوي چې له یونان سره به د پورونو تړون نه لاسلیک کوي.
زه فکر کوم چې دا ګټور کار دی چې جرمنیان او فرانسویان توانېدلی دي چې خپل نظر سره ورته کړي. له دې سره به په نننۍ غونډه کې پرېکړه کول اسانه شي. د اروپا د مرکزي بانک مشر جین کلاد ترچت هم د برلین په غونډه کې برخه لرله خو د فرانسې او جرمني د موافقې په برخه کې نور تفصیلات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. او وروستی خبر دا دی چې د پیسو نړیوال وچی صندوق یا IMF له چین وغوښتل چې د خپلې پیسې یوان ارزښت لوړ کړي. IMF وایي د چین د پیسې یوان ارزښت په سلو کې له دریو نه تر درویشت پورې ټیټ ساتل شوی دی او دغه کنټرول د هغه آزاد اقتصاد مخه ډپ کړې ده چې ورسره په دوامداره توګه اقتصادي وده په دې ډول لا چټکه کېدای شي چې لږ پر صادراتو او پانګونې ولاړه وي. IMF په خپل کلنی رپورت کې د یو لړ بدلونونو سپارښتنه کړې او وایي چې له دې سره به د چین د خلکو د ژوند کچه لوړه شي او هم به د سوداګرۍ په برخه کې له خپلو شریکانو سره د چین د ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. اوس هم ستاسو پام د ازادۍ په څپو کې د پروګرام دوهمې برخې ته راړوم.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی مجددا سلام علیکم به برنامه به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما همین انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغانی و عواقب آن است که در این روزا شروع سر طرف و خیلی امروز در هرات هستند و مهمان های محترم ما آقای محمد نعیم لاله حمیزه رئیس کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه و محترم آقای نورالحق علومی کارشناس مسائل نظامی. آقای سروان در قسمت اول انتقادات زیاد بود مهمان های ما بخیلم که یکم که در این مسئله اظهار نظرهایشان یکم منفی وری بود یعنی منفی هم اگر نگویم یعنی تشویش داشتن کمه همچنان تعداد از شنانده عزیز ما طرفداری میکردن از این موضوع تعدادشان هم طرفداری نمیکردن در مجموع اگر ما دستبندی بکنیم این مسائل عموما دو گروه است که یک قسمت از افراد یا میمانای ما فکر میکنن که اگر خارجی ها برن و امنیت داخلی را به قوای ملی بتن به قوای افغانی بتن کارا خوب خواهد شد. یک قسمت هم میگه که برادر اگر خارجی ها برای قوای داخلی هنوز آماده نیست، باز هم جنگ های داخلی شود. دو نوه در مجموع دو کتگوری فکر هستد.
بله مخ که یو آوریدون که چه ده لوگر لولایت فکر کم تلفون کرده ولی و کندک نه پوزی کندک نه تلفون کرده ولی چه مش راکت و اصلی کافی نلرو.
خوب شده امی ساروان سر خوب شده میگره یاد کدی معلوماتت بگویم که در پروگرام های آزادی شنوندگان که ما تلفون اوتومات داریم در پشت و دری روز صدها پیام میاد دهی یعنی بسیار زیاد عساکر شکایت میکنن حتی اینا رخصتی از یار تنظیم کرده نمیتوندن پشت تفنگ و گپاش خو نگرد.
بله و نووس که استاس ترده خبری که وصله وی چه نریوالو نده ورکره و نریوال وصله نورکوی نو آقا نور کارونه خوست لکه تاسو چه ورته اشاره وکره چه اداری کارونه دی رخصتی تنظیمه ولو دادا خو نو نریوال نسی ورته جوره ولی دادا خو پخپل دی افغانانو کارده چه دوی باید تنظیم که ما تر امده لوگر نشو کم ماسکر تلفون کرده و دیده تر خبری پری زین تا داره وگر زیدل دی افغانستان حکومت پتیره بیا ولس مشتر کردی پزلونو ویلی دی چه دری یا چلور میلیارد دلار ذخیره لرو که نریوال پوره سلا وسته نور کوی نو ولی دی پخپل لازاد بازار ناخلی اگر کارچه ایراق هوکو
ده اینجا پیش از این که سوال اولا کنی محترم آقای علومی و عمیزه صاحب هم یک ذره انتقادات خود راجع کنیم و رضی که از طرف حکومت کس نیست پارلمان هم این مسائل صحیح به زبان نمیاره عمیزه صاحب پارلمان هم این مسائل به صدای بسیار گر گفته نمیتونه تخب چوب در کنار اینجا میگن یکی علومی صاحب اپوزیسیون هم صاحب درک نداره فقط اپوزیسیون گم شده در چه افتاده هیچ صدایش نمیره در این وقتا علومی صاحب از این خود ای دو انتقاد ما را در نظر بگیرین و صاحب سوالا را اگر جواب بدین خوش میشیم.
سعیس نظر سه باید از بگویم که امی که صدای مردم بلند میشه باعث از این که در آنجایی که قانون درست تطبیق نمیشه امی صدای اپوزیسیون است. اپوزیسیون فقط میخواهد در افغانستان نظام ساخته شود، نظام متکی به قانون ساخته میشه. هر وقت قانون در اونجا زیر پا شد طبیعتا در اونجا نظام ساخته نمیشه. ببینید ما در این نظام تنها قانون زیر پا شدنش از چی نشد میکنه؟ فساد است، قاچاق است، رشوت است، حتی تقلبات در ساختارهای دموکراتیک است. شما بیشتر در اینجا یاد که این درست است تک دولت اگر به اصطلاح دنیا پول نمیده خود اینجا باید یک دلسوزی باشه. چیزی که عمده است امروز دنیا هم توجه ما را به اون طرف معطوف میسازه و دولت مردای ما هم جلب میسازه. فقط فکر میکنن مسئله پرابلم فعلی افغانستان یا آمدن ثبات در افغانستان صرف حل نظامی داره. این قبلا سالها قبل هم به اصطلاح دنیا یاد کرد هم دولت مردای ما و مردم ما صدایشان تنها رای حل نظامی نیست. اینمیاله که ما و شما صحبت میکنیم همه فکر میکنن با کاهش قوت ها چی بدبختی خواهد آمد و با افزایش و یا پایش قوت های خارجی آمدم در اینجا باید بالای بو همی بود سیاسی از این هم توجه جدی صورت میگرفت. دنیا کال عرض کردیم در شروع کلام کردی میخواین یک برداشت سیاسی کنن که گویا اینجا ثبات آوردیم که ما استاس تا انتقال مسئولیت ها مثلا انجام میتیم. اما راجع به حل سیاسی مسئله افغانستان که اونجا یک حکومت داری سالم است، نه دولت ما توانسته تا باله در اینجا توانمندی های خود نشان بده، نه دنیا رهنمود خوب و به اصطلاح پیشنهاد خوب و مشوره خوب در این راستا داشته که ما باید از اینجا یک اداره سالم در داخل افغانستان میآمدیم. عرض میکنم پیشتر اینم اینجا یاد شد همگی ما ببینیم تابال دولت خود در 10 سال که در پارلمان هم نمایندهش میفا و مردم هم برنامه نداشته، مشه نداشته، نه مشه سیاسی، نه مشه اقتصادی، نه مشه امنیتی به دولت اطور مشخص است از یک طرف. و از طرف دیگه بازم نیره عرض میکنیم اشخاص و افرادی که امروز در اطراف دولت جمع دولت تشویق میکنه کسایی را که در ساختارهای سیاسی نیست جمع شوه. اگر در ساختار سیاسی هم از اول او ساختارهای خود که یک ساختار دموکراتیک است مثلا حزب است اینا را ترک کنه بیای در پالوشان در دولتداری قرار بگیره. ببینید دولت بی برنامه، اشخاص افراد بی برنامه، کشور به طرف یک بی برنامگی اینجا میبرند. اگر در ما، یعنی می توجهات میکنیم که تا امروزی رو در اطراف دولت مردای ما کلکتیو ساختارای دموکراتیک جمع میشد که اینا خودش مردم سالاری است، مثلا اعزاب، مثلا بنیادهای جامعه مدنی، اینا هر کدام برنامه داشت، اینا هر کدام مششان معلوم بود که قانون امروز اینا رو میبینن هر حزب شما رو وزارت عدلیه در اینجا به اصطلاح ثبت و راجستر کرده، اسناد و مدارکشان است. اگر اشخاص و افراد از بین میرن اسناد و مدارک همه برنامه‌ها میمان و این
یک لحظه ببخشیم، باز مجبور شدیم شما صدا قطع کنیم، به شما وقت کافی باقی میمانه. والیس گلاب منگل هم در خط تلفن
هستن.
والیس سلام علیکم، خوش آمدین سه به برنامه ما.
سلام علیکم، زم خپل سلامونه وړاندې کوم میلمنو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
سلامت سه مننه منگل صاحب. په لشکرګه کې د امنیتی چارو مسولیتونه افغان ځواکونو ته انتقال شول، څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به د ښار امنیت وساتلی سي د خارجانو له حضور پرته؟
ام د اوس تقریبا لدو میاشتو درې میاشتو را پدې خو د لشکرګه نخار او شاوخوا سیمو څخه حساب ځواکونه وتلي دي. د هلمند ولایت نور ولسوالیو کې میشتي د دوه درې میاشتو را پدې خو عملا زمونږ امنیتي ځواکونه، ملي اردو، پولیس، په خاص ډول سره پولیس د لشکرګه د امنیت ساتنې په پچارو بوخ دي او په ډېرې کامیابۍ سره دا وظیفه پر مخ بیایي. تېره ورځ یوازې رسمي تشریفاتي مراسم وو چې پر ځای شول د رئیس جمهور د فرمان سره سم لشکرګه د انتقال په بهیر کې شامله شوه او په رسمي ډول سره دا مرحله اعلان شوه. مګر عملا اوس زمونږ پوځونه، زمونږ ځواکونه د لشکرګه د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري.
منګل صاحب، مخکې زموږ یو اوریدونکی له هلمند ټلیفون کړی و، ویلې چې په همدغه ولایت کې وای په پولیسو کې، په امنیتي ځواکونو کې د دولت وسلوال مخالفین نفوذ لري. مخکې در دې چې امنیتي ځواکونه یو ځای عملیات پیل کړي وای، هغوی ته خبر ورکړی شوی وي، دا مسله تر څه حده پورې حقیقت لري؟
په مجموع کې خو زه په کلي ډول سره دا موضوع نشم وردولی، ځکه چې مونږ ته ډېرې بیلګې ولیدي ځینې حملې چې په کابل د هېواد په نورو ولایتونو کې ترسره شوې. د دې امکان شته، دا په ټوله دنیا کې دا ممکنه ده چې په وسلوالو ځواکونو کې د مخالفین نفوذ وکړي. دا د توده جنګ تر څنګ استخباراتي جنګ هم دی، خو زه تر ډېره حده پورې مطمئن یم چې زموږ امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول سره پولیس د تیرو دوو درېو کلونو راهیسې چې پخوا په ډلو پورې مربوط وو، پخوا په سیمو او قومونو پورې مربوط وو، او یا یې اشخاصو افرادو ته کار کوه، نن الحمدلله تر ډېره حده پورې د دوی انګېزه ملي انګېزه ده. دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د ملي منافعو دپاره کار کوي، د افغانستان د اساسي قانون د حاکمیت دپاره کار کوي. اشتباهات زه نشم ردولی، اشتباهات او ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي. لا تر اوسه پورې د فساد ریښې په کلي ډول سره نه دي وتلې. لا تر اوسه پورې یو تعداد کسان په اعتیاد باندې یا په مخدره موادو باندې روږدي دي. خو که مونږ یې مقایسه کړو، پرتله یې کړو د دوه درېو کلونو سره وړاندې، مونږ ډېرې زیاتې کامیابۍ لاسته راوړې دي او ډېر زیاتې لاسته راوړنې لرو چې ښه او غوره سره مثال یې دا پرون ورځ وه چې په ډېرې کامیابۍ سره دغه مراسم ترسره شول. او د دې تر څنګ عملا زمونږ امنیتي ځواکونه اوس د لشکرګاه په شاوخوا کې په مستقلانه ډول سره د دفاع په چارو په کامیابۍ سره لګیا دي.
زموږ ځینې میلمانه او ځینې اوریدونکي مو باور لري چې د امنیتي مسؤلیتونو انتقال چې دا یو تشریفاتي مسله ده او یا سیاسي مسله ده، چې مثلا علمي صاحب اشاره دې ته و چې ممکن د امریکا کې انتخابات په مخ کې دي، له دې نه یوه استفاده غواړي چې وشي. اما عملا وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیتي مسؤلیتونو منلو ته لا چمتو نه دي، تاسې څه وایست؟
زه علومي صاحب ته، نورو کارپوهانو ته په ډېر ژور احترام سره زه باید عرض کړم چې باید مونږ هېڅکله د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له زړورتیا، د دوی له شهامت، د دوی له کاري وړتیا او له مسلکي وړتیا نه باید سترګې پټې نه کړو. ما مخکې مو ویل چې بېل شکه نیمګړتیاوې شته، بېل شکه اشتباهات شته، خو که چیرې نننۍ جنګ مونږ پرتله کړو 15-18 کاله مخکې جنګ ته، زه فکر کوم د جنګ په شکل کې او د جنګ په محتوا کې ډېر ژور بدلون راغلی دی. که په هغه وختونو کې دغسې انتحاري حملې، ځنوژونکې حملې چې د هغو مخنیوی په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې ناممکن دی، که دغسې جنګ وای زه فکر کوم د هغه وخت پوځونه به هم ډېر مخکې سره پاشلي وای. مګر زه اوس هم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په منصوبانو باندې، په ملي پولیسو او د ملي اردو په قهرمانو.
منګل صاحب، دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په وسلو نه دي سنبال، سمې وسلې نه دي ورکړی شوي. یوه اورېدونکې یوه عسکر مشتله لوګره ټلیفون وکړ چې عادي راکټونه نه لري.
دا منم چې د وسلو کمزورتیا شته، خو که چېرې نننۍ وسلې چې زمونږ وسلوال ځواکونه په لاس کې لري د اوسني حالاتو سره دغو پرتله کړو، زه فکر کوم چې طالبان هم له دې پرمختللي او درندې وسلې نه لري، هغوی زغروالې وسلې نه لري، هغوی هوایي پوځ نه لري. زمونږ منصوبین په خاص ډول سره پولیس چې د امنیت ساتنو دنده لري، هغوی پیکر آر پی جي راکټونه او کلاشینکوف مهمات او د دې په څنګ کې انوي چې نوي زغروالې وسلې دي، دا دوی په اختیار کې لري. مخابره سیستم خوف حواله دی او نور هغه تجهیزات او هغه وسایل چې ورته ضرور دي د اوسني حالاتو لپاره، ته فکر کوم دا کافي دی. او په هغه صورت کې کچیرې اړتیا پیدا شي مقابل لوري ډېرې درندې او پرمختللي وسلې ولري او یا له بهر سره د جګړې موضوع وي، دا منم چې زموږ وسلوال پوځ هغه حتی نه دی رسېدلی چې له همسایه ملکونو سره دې په پرتله شي او یا د نورو هېوادونو سره په پرتله شي. خو اوسني جنګونه چې د مخالفو وسلوالو ډلو سره مونږ ښکېل یو په جګړه کې، زه فکر کوم چې نننۍ وسلې ډېرې کافي وسلې دي او نننۍ تجهیزات پوره د دې ځوابګوی دي چې په هغه باندې مونږ د خپل ملک او د خپل وطن ساتنه وکړو.
تشکر والی صاحب. یک لحظه دیگه هم صبر کنید که آقای حمیزه اگر چیزی گفتنی داشته باشه در مورد بیانات شما. آقای حمیزه شما چی فکر میکنین؟ بیانات شنیدین صاحب؟
اول خو والی صاحب ته ډیر احترام سره سلامونه. پر دغه ځای باندې راسي موږ ولست حقیقت وایو. دروسه پر زمش څو په یلمن کې څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي، په کندهار کې زمش څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي، اته په نورو ولایتو کې زمش څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي چې الته حکومت ورتلای نسی. والی صاحب چې تللی دي الته ډیر کار کړی دي، خلک ځین راضی دي، خوشاله دي ځین، خو چې وسته خارجان چې راغلي په تروریزم او القاعده پس دي، هغه مواد مخدر او پسات اداري بل بخش خاص په تروريزم او القاعده سره غلي دي. وسې ولسوالي د تروريزم او د القاعده په لاس کې دي، طالبانو په لاس کې دي، چې د دوی په وجود کې موږ نه کوپاکي. آیا موږ کولای شو چې بیا د ولسوالي د زموږ حکومت دوره توان بیا لري؟ د ولسوالي پاک کې یو جمله درته، په نورستان کې د څو مرد مخه په نورستان کې ولسوالي ماسره وي پلس ماسره ول موږ پر وردو پر پلس باندې میژغو کوي، اته په دې مر نه وتوانې دوی د اماده کو آلته ورته په ډیر زور سره می په ډیر چې ډیر په ولسی چرګې ډیر فشار پر واچاوي، په ډیر زور سره می الته ورسول. او تعالی کتا چې خبر وکړه تا ویل چې ولسی چرګې په دې کې ولي خبر شي 15 ورځې موږ خپل رخصتي تمدید کړی ده د میزو په ټکولو سره. او افغانان څخه ټوله جهانيان په دې باندې خبر دي چې قانوني اساسي ته احترام نه کیږي، قانوني اساسي در پښو لاندې کیږي، هغه دیموکراسي سره د دیموکراسي درناوی نه کیږي. موږ براسي د حقایق وایو. اوس موږ پلیس خودی خوای چې پلیس اوس لکه دا تیر دغه د شوراوکو د ریګستان موضوع چې مطرحوله، د ریګستان موضوع هم د حکومت خبره سید هم د طالبانو د سید طالبان کوم اداره لري چې څونه پر می وجل دي د دوی د سید او حکومت څخه به اعلان کړی دي. الته دا کم چې دوی کوم ولسوالۍ ته کم تشکیل ورکړی دي، اغل ته پلیس په ولسوالۍ کې اغونه پلیس نسته، فقط نور خلک د ځان سره به ول دي سوک نه الته سوک سوک پلیس نه الته گزاره کوي. وسم په کپ من کې
په کندهار کې په روزګان کې یو په داخل په شارو کې مش خبرې کو وس دا غورز په یلمن کې یو پلیس را ولر سو ونه پر پلیس نشه ورکله او ورسته په سیمړه کله دا چې څو پیښې په کندهار کې او په نور ولایتو کې زمج هغه مسلکی پلیس سیمشه ردی روزل سی وای ش تربیه دلې تعلیم تربیه ته ضرورت لودي تعلیم تربیه درلودلې وای ورسته در هغه بیا دوی په دندو باندې ګمارل سی وای د یوې خاصه زمج څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي د بلې خاصه امه شمر د نیو نیو پیښ سره شهیدان یو چې داسې شخصیتونه په ولایتو کې د بینځي د تخار جنرال داوود داوود ته مولانا سید خیل ته سر اعظم ملک زرین ته خان محمد خان ته احمد ولی خان کرزی ته جن محمد خان ته د ولسی جرګې وکیل صاحب وطنوال صاحب اته موږ د ډېر شخصیتونه اوس بېخي ډېر یاد
تشکر امید صاحب بله تشکر امید صاحب
دغه اخیری خبر دغه اخیری خبر به لوالی صاحب ته بیرته پر والی صاحب راګرځم والی صاحب ته ځواب خدمت یې کړی دی په یلمن کې خو موږ چې د عوام او بیر لرو هغه وسلې چې د طالبانو سره د حکومت تور پاتس وی سي د زړو حکومت سره طالبانو تور پاتس وی هغه وسلې ټوله کټانګو کچل ملو ک تیار وک هغه ټوله شاند بین وړل سوی دی هغه په بل خصوص هغه خپپاو هغه غټو وسلای له کټانګان چل ملې 12 ملې هغه وس مر شین لرو وس مر خارجانو ته وایز مر خارجانو دغه کومه کور زمر د پلیسو او
تشکر میزته بوت پسانم یاب میزنیم تشکر تشکر
یو ورځون خیلرو دوی ته بنوبات ورکو ځکه چې ډېر مصرف
دي بسیار مصرف نشه
منتظر پات شه ځان معرفي کوي ازادي رادیو که ځان نه معرفي کوي هم سوال مطرح کوي مېره باندې
فرمایئ سلام
سلام سروم سي محترم
سلام علیکم زه
بخنه غوړم فقره نو لایسته ته دوم روایم چې لایسته زما سلامونه وونه
سلام
درسته موږ ټول د ملت د ملت په نوم باندې کېږي چې یو شخص د افغانستان پر سر راسره ده قانون په خو په خو باندې کېږي صحیح ده باندې دیموکراسي نه مراد کېږي باندې صحیح ده هر کار کېږي فلم د خلکو راځي چې ده د خلکو کور کې پارلمان د خطا څخه خلاص کړی ده هر د کرزي د له تور مربوط الان خلک خلاص کړی ده دا ګناه زموږ د ملت ده
بله بله سپ
او ام دغه خلک بمبار کی خلک ملکی او موږ د دې تاسو دغه هغه وخت باندې وښو تاسو خو دغه سم نه چې ماسته سي په دې ام ته هم دوی شه یو نقطه خو تاسو مثبته ونی لري چې د حل لار څه شي ده د همون ملت په شورت سره څه څه پوره مسو او زوړیږي د حل لار په شاده کې خدای دې ته وګوري خارج نه پردین چې لار شي ایته په امنیت لسی په کابل خاص کی په طالبان نه پردین چې راسي چې هغه به ما وځي لارې حل شي ده خی
تشکر
ډیر مننه سلامات اوسه اصلي خبرې دی وکړم موږ هم غوښتل چې په دوم ساعت کې د حل په لارو خبرې
وکړو والي صاحب انتقادات اگر جواب میتین اگر وخت هم یک چند دقیقې دیگه باشین کې علومی صاحب هم بشنایم والي صاحب وخت دارین دیگه هم کمه
بفرمایید
خدمت تشکر علومی صاحب شما حقیقت قبل از شما یک دو تا تلفن وصل شده وقتا نشه بله شنونده عزیز
الو سلام علیکم
و علیکم السلام
بله ظریف نظر تا تا تو سروان صاحب سلامونه وایم ایبلا تخیم لزابت
سلامت اوسه
سروان صاحب پښتنه مې داد چې د عقب خارجان مسولیتونه افغان ځواکونه سپاري آیا د امنیت راوستي په افغانستان کې آیا طالبان ورکسو آیا دا د طالبانو زور کم سو آیا مړی مرګ جوړه کم سو دا جنگ به تر هغه پورې دوام لري سروان صاحب
بله
چې امریکایان خوای چې موږ د افغانستان د جوړولو لپاره راغلي اورې
بله بله صاحب تاسو خبري اورو
بله تروان صاحب خوای چې موږ د دې لپاره راغلي چې افغانستان جوړ کړو د افغانستان د دین او د کلتور سره موږ د غنډه لرو غم راځي نه درو یعنی لا غوسر څه کار نه درو نو دې دې فرید چې افغانستان کې اسلامي شریعت راشي
بله صاحب دا شریعت البته د مشت ولسی جرګې غړیبم درته وایي چې البته د افغانستان اساسي قانون
اسلامي دی یو څه بگیریم بعد از والی صاحب غپ میزنم نه والی صاحب علومی صاحب بله شنو اندیز بله
سلام علیکم
و علیکم السلام
بله سلام علیکم
مهرباني وکړئ
الو
ستاسو आवाज
الو رضوان عبد الوهاب د مملکت څخه تاسو ته مرسي
مهرباني کوي عبد الوهاب صاحب
ما پښتنه دی والی صاحب نه دا دا سدی وی پولیس او ملي اردو پورا د طالبان سره د جنگ وټیا لدی طالبان خو په یو وخت په یو غبا نه جنگي کې پولیس اردو خاص معاش لپاره یې پیندره په یو لپاره دا د پیټي دی
هغه پیسې د کوات اخلاص د کله سخت ریسی بیر نه تاسو وصله دي په مخفله مخه دي سره کم پولیس اردو چې طالبان سره د دنګ طاقت ولې تر څو پورې دی چې یو ملي روحیه یو ملي نظم ټینګ نشي دا پښتانه د محترم والی سره نه لرم.
سلام علیکم. سلامت اوسئ مننه. ستاسو پوښتنې ته به ولېش شیبه وروسته منګل صاحب جواب وایي.
سخنای علومي صاحب هم در مورد بیانات والی صاحب به طور خلاصه بگیریم که باز والی صاحب
خبری وکړي شوی.
علومي صاحب کوتاه اگر نظر دارین صاحب بفرمایید.
درست است آقای نظر. سلام به والی صاحب هم برسه. یقین دارم که اینا در محلات هستن که وظایف در اونجا دشواریایش همگی درک میکنند. ما فقط حرفای ما هم انعکاس هم حرفای است که دیر و زیم رو در میدیا از والی صاحب انعکاس یافت که از تجهیزات و تسلیحات و بسلاح از کمبودی ها طوری یاد میکرد که اگر چنین باشه در سال 2014 ممکن است مسئولیت ها را به درستی ما نتونیم به دوش بگیریم. آمدیم هر سرزی نیست که قوتهای خارجی باشه. پیشتر هم یاد کردیم راجع به پیشنهادات و نظریات شما یقینا در موقع ممکن است مداخله کردین گفتین حرفا و بد باشه. ما هیچگاه نمیگیم که قوتهای خارجی باشه، هیچگاه نمیگیم که شما می روابط دوستانه تانه